د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري په دې یو ساته خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبل په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولی وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د داعش د مهمو قمندانانو وژل به د دې ډلې پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مو په یوه تحلیلي راپور کې څېړلې ده. د خبرونې دوهم نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پېښې په افغانستان کې ثبت شوي متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښته کې تېره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل شوي. د اروپایي اتحادیې مشر د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو سرمشري چې ټاکل شوي وه نن د یونان د اقتصادي بحران په اړه پایل شي لغوه کړه. خو مخ در دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، سید کمال شارف د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لویه زیرمه کشف کړې ده، او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستل په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته وویل په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پر هڅې وکړي، د هغوی د څېړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي.
شاله ورځ پر وسخه کې موږ سره همکاري حکومت سره کوم حکومت خیر او رتلاب شي اطمینان وکړي د مجلس ادرس ته چې موږ سره همکار پاتې کیږو.
د مشرانو جرګې غړو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا څرګندونې پر داسې محل کوي چې د شمې په ورځ ولسی جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لویه زیرمه کشف کړې ده. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي یاد زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس پکې ځای پر ځای شوی، د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي چرس د ډیورنګ کرښې ته نږدې د قاچاقبران لخوا ځای پر ځای شوی. اعلامیه وایي چې د یادو چرس سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول سوی، خو زیاتوي چې د نیولو هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پنګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغل عبد الله نن له پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسا ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حق جو د معرفي کول پر مهال ول حسب وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغل عبد الله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړي مخ کې اختطاف سی و ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت شورا کې بحث وسی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمیر ملي سوداګرو د امنیت نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پر دلی رسنیو ته وویل چې یاد کسان تیر شپه په ډنډیغوري ولسوالۍ کې نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول سوي کسان د طالبانو سیمه ییز قمندانان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځوای په قبالي سیمه کې له سخت دریځو سره په نشټو کې تیر شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتیري وژل سوي دي. د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویل سوي چې تیر شپه سخت دریځو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه. د اعلامیه لمخې په نشټو کې نه سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې تیر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو اخري پړاو دی. وزیرستان د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې سره اړوندو سخت دریځو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله سختريز ډلې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځانو د ډلې زوجنې نالې دلسوي ویډیو خبره کړه. په دې 22 دقیقېي ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده د بیرهمې نور شدت شودل کیږي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د 2014 کال په دوبی کې د عراق تکریت شار ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځیان ونیول. له هغو څخه اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشری په پخوانی ماڼۍ کې ووژل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خبره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې 24 سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول ترکیه، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سول له چین وتښتېدل. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاد مسلمانان استخدام کړي افشا کړی دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګند شو چې دا اویغور د چین وګړي دي هغوی یې په زور وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبی کوریا کې نن د توپان لبیری ځای پروازونه درول سوي دي. د چان هم په نوم دغه توپان یو ورځ مخکې د چین په لویدیځ کې سیمې وځپلې او اوس یې له کبله په جنوبی کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان له کبله لږ تر لږه شپېته ځای پروازونه اغېزمن سوي خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسېدو وروسته کمزوری سي. د دې توپان له کبله د چین په لویدیځ کې ځکه ویجاړې او د تګ راتګ کلاریا غزمنسوی او تر 1 میلیون زیات خلک خوندې ځایو ته انتقال سول. د اروپای اتحادیې رئیس ډونلډ ټاسک د اروپای اتحادیې د 28 هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوی ونن پیل سي لغوه کړه. ټاسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران په د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ویني. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هیواد د مالیه وزیر او په یورو ګروپ کې د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پریکړه ونه سي یونان به دیوالیه سي او له یورو زون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس 3.5 میلیارد یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحران وباسي. خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین ډیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک شته. او د ناټو فضایي بیړۍ له نږدې لسو کلونو وروسته د پلوټو سیارې عکسونه مځکې ته مخابره کړې دي. دا فضایي سفینه به د پنجشنبې په ورځ له پلوټو 10,000 کیلومتره لیرې په ساعت کې په 50,000 کیلومتره سرعت کې تیره سي. پر دې فضایي بیړۍ 700 میلیونه ډالر لګېدلي او فضا ته تر ټولو استول سویو سفینو چټکه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولې ماشومان د ناامنۍ او د زیاتوالي قرباني کیږي؟
په جنگ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنگ کې.
د هلمند والي وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ دا مسله په یو څېړنیز راپور کې څېړو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران اټومي موافقې ته نږدې شوي خو یو شمېر ستونزمنې مسلې تر اوسه نه دي حل شوي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پیښې په افغانستان کې ثبت شوي متخصص ډاکتران ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي یو کال مخکې په افسر ډول هره ورځ 10 ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال به دا ارقام له دې هم زیات وي. د کورنیو چارو وزارت بیا د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل ګڼي. قسیم سولم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر 10 ماشومانو پر د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي رډیو ته ویل چې د سږکال جګړو ته په کتو شاید شمیر له هم زیات شوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسیده
با خوشینی سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دی نو ویل شو چې هر ورځ 10 ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او په 2015 کال کې ممکن یو اندازه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست که باز هم افزایش د امسال هم رونمو
شه. شغلی فروتن که څه هم د 6 میلادي کال په اړه دقیق ارقام ورنه کړل خو زیات کړه احتمالا کوم ارقام چې دوی د کال په اخیره کې خبروي د ماشومان په مرګ ژوبل کې له پروسه شکل څخه زیاتوالی وشي. دی وایي چې که د 2014 کال شمیرې له 2013 کال سره پرتله سي نو د ماشومان په مرګ ژوبل کې 40% لوړوالی شي. په روسي کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ ژوبل په اړه راپور خپور کړ چې شي په دغه موده کې تر 1500 زیات ماشومان وژل شوی او نږدې 15,000 زخمیان شوی دي. پر راپور کې په جګړو کې د ماشومان مشکلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بانکیمون په حواله راغلي چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته ویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمی حوزې مربوط سیمه کې د یو درې کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تېری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی و. د کورنۍ چارو وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي رډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبلې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص زمین تحرکات اخیر دشمن
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستیو تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لشکلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په په جګړو کې باید د ماشومانو ژوند ته ښکېل خواوې ډېره پاملرنه وکړي او تر څو دوی ته مرګ ژوبله ونه وړي؟ که په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی سئ. د افغان بي سیم 813 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. موږ هم هرومرو په دې یا نورو پروګرامونو کې درته خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په لمنځه وړلو سره دې ډلې ته جدي ضربه رسېدلې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو کسانو په لمنځه وړلو سره د دې ډلې پر فعالیت کوم پر فعالیت زیات اغیز نشي کولای. د موضوع ناجیه صافی څېړلې ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیر یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د داعش د دغو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن وو چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول وو. بل د ده مرستیال جهادیار وو. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی وو. همدارنګه ارګمنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یوه مشخصه پالیسي تصویب کړي. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړ شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپوه عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نشي.
د داعش حرکت نړیوال دی او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په لمنځه وړلو سره مشکله بریسی چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولای شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کننو په راتلونکو کې به نوړې پایلې ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې به دغه عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې دا ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. د افغانستان په جنوب کې بیا د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي. د هلمند والي وایي وسلوال غواړي تر اختر وروسته د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي او په دې ډول د سولې په راتلونکو خبرو کې ډېر امتیازات واخلي. والي د شنبې په ورځ د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه چې دې ولایت ته سفر کړی و غوښتنه وکړه چې سنګین، کجکي او موساکله ولسوالیو ته نوي او تازه دمه سرتیري واستوي تر څو د دې ولسوالیو د سقوط مخه ونیسي. میرزا خان رحیمي په هلمند کې د امنیت د ټینګېدو په خاطر حکومت لخوا د نشه یي توکو سره د کلک مبارزې او د بوست صدې د فابریکې د رغولو ترڅنګ ځینې نور وړاندیزونه هم د اجرایه رئیس ته وړاندې کړل. جزئیات له لخکرګاری ازادي راډیو د خبريال الیاس اندایي پر راپور کې.
د هلمند والی میرزا خان ریمی وایي طالبان غواړي په دې ورځو کې پر یو شمېر ولسوالیو ډلې بریدونه وکړي او هغه تر خپل تصرف لاندې راولي او په دې ډول د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې چې تر اختر وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي ډېر امتیازات واخلي. والي دغه خبرې د شنبه په ورځ هلمند ته د حکومت د اجرایه رئیس ته سفر پر مهال وکړې. میرزا خان ریمی وویل په کجکي، موساکله، سنګین او نوزاد ولسوالۍ کې بد ژر تر ژره د افغان ځواکونو یو شمېر تازه دمې کنډکونه ځای په ځای شي. ولی وای تاسو معلومات لري چې دشمن په دې ورځو کې په خاص ډول تر اختر وروسته پلان لري چې په څو ولسوالیو کې خپل ډلیز بریدونه پیل کړي او دوی غواړي دغه ولسوالۍ ونیسي او پراتلونکو خبرو کې تر اختر وروسته به ترسره کیږي ځان ته ډېر امتیازات واخلي. نو له همدې امله باید یو شمېر تازه دمې سرتیري په دغه ولسوالیو کې ځای په ځای شي. د چنګاښته میاشت په 15 نیټه د پاکستان په مرکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په لومړي ځل د سولې په اړه مخامخ خبرې وشوې چې د افغان پلاوی په خبره په دې خبرو کې په ځینو شان توافق شوی دی چې یو له هغو څخه تر اختر وروسته مذاکرات ته دوام ورکول دي. د هلمند والي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله طول که په هلمند کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې ځانګړي فعالیتونه ترسره شي په امنیت کې شوالې راځي.
مطالعات کې ما درې چند وخت درنج انجام دادیم او
والی وای هغه څېړنه چې ما د خپل ماموریت پر مهال کړې دي دا راښیي چې په هلمند کې ډېر ښه امکانات په خاص ډول په اقتصادي برخه کې چې زراعت ته موجود دي. ځینې هغه فابریکې هم باید پالیسي چې له وړاندې موجود وي او د یو شمېر زراعتي محصولاتو لپاره د ځینې نورې فابریکې هم جوړې شي چې د کوکنارو لپاره ښه بدیل کېدای شي او دا زموږ سره د امنیتي او اقتصادي وضعیت په بیرته جوړولو کې مرسته کوي.
تولیدات بعدي استفاده خوب وکړم.
د هلمند ځینې ولسوالۍ په تېرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا تر سختو ډلو ییزو بریدونو لاندې راغلي دي. د دغو ولسوالیو ډېرې هغه سیمې چې پخوا د حکومتي سرتیرو په لاس کې وې وسلوالو نیولې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي کومه ولسوالۍ ونیسي. چارواکي وایي د هلمند جګړې ته د همسایه هیوادونو د استخباراتي شبکو لخوا جنګیالي استول کېږي او د نشي توکو یو شمېر ستر قاچاقبر ورته د سلاح او مهماتو امکانات برابروي او په دې ډول د نشي توکو قاچاق ته چې ویل کېږي هلمند یو د مهمو مرکزونو څخه دی دوام ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د کابل چاپی خبرونه هم د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې او د داعش په اړه لیکنې خبرې کړي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مهم مطالب دي. افغانستان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډېر شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهد وي او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوې دي. په مطلب کې د هلمند د والی مرزا خان رحیمی په حواله ویل شوی چې د هلمند جګړه هم د نشه یي موادو د عوایدو په وسیله تمویلېږي.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنده په هم اوریدلای شي. په پاکستان کې له سخت ګرمۍ وروسته ویل کېږي چې اوس د پشکال بارانونه پیل شوي دي. مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوال ترمنځ نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه نه وسلوال وژل شوي دي. په دې نښته کې څلور پاکستاني پوځیان هم وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تفصیل به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې واورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی ار د یکشنبه په شپه په خبر کړي بیان کې رسنوي ته ویلي چې افغان پولیس ته سیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله په پری غارونو سیمه کې د پاکستاني ځواکونو وسلواله ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور پوځیان او نه وسلوال وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي نښته همال را مسته شوه چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي ول چې په کمین کې ناستو ترهګرو پر برید وکړ چې په ترڅ کې درې پوځیان ټپیان شوي هم دي. د شمالي وزیرستان یو به خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پخلی وکړ، خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې دوی په سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او دا کوي چې دا عملیات دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي. پوځي مقامات وایي په تېر یو کال کې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد لکم امتیاز توپیر پرته عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 300 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي او دغه ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه تللي دي. دوی زیاتوي چې تر دې دمه د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخې له ترهګر پاکې کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس سیمه د شوال او د داخلو سیمو له عملیاتو پاتې دي. که څه هم پاکستان یو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې په شوال او د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او پلي ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي، خو سربېره پر دې پرې په دې وروستیو کې په دې سیمه کې بریدونه هم ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. شوال او د تخیل د شمالي وزیرستان وروستي غرنۍ سیمې دي او ځای سرچینې وایي چې دا محل په دغه سیمو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو جنګیالي پټ دي. تر دې مخکې پاکستاني پوځیانو په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې هم پوځي عملیات کړي ول او دا سیمه له تر هغه پاک اعلان کړي وه. د یادونې وړ ده چې په تیر 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلې چې له عملیې لا تر دې د مخپلواکو سیمه ییزو سرچینو د روانو پوځي عملیاتو څرنګوالي او د پوځیانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
به هم پاکستان کې تم کې یو په خبر پښتونخوا اعلی ته نور سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ پیل شوې چې د هوا پیژندونکو په وینا په مقطعي ډول به تر سبا سهار جاری وي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د سختې ګرمۍ له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي دغه وروستیو بارانونو له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح هم اوچته شوې ده. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمدالله رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیرا اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوې دي او د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي څلور ساعتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شوایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه تمونګا چې لګي کې سیر پیل شو او خړونو کې هم چانس دي چې اوبر اتلی شي. نوخار او سوابي کې باز دین او سواد کې او هزاره ډیویژن کې مشر کې خاص کر خړونو کې سیندونو کې اوبر اتلی شي. لیل علاوه دی خان کې هم باز علاقو کې تاسو شتا کوهاټ کې هم باز دین کې
د افتونو سره د مبارزې صوبائی اداره یا پی ڈی ایم ای یو چارواکی ریاض کریم نه چکله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړې وایي
موږ ته داسې قسم ته غراج دې میټا فیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو هغه میسج دې دی مو دې دې سیس د لارجی او بیا دې ته موږ فکس هم کوو بیا ان تک چې کوم ارنجمنت دې بیا دې کوي هغه بیا تاسو دارانو دې کوم کټه عمل را دي نو غولي کې هغه شي کور دې دې ته موږ خپل فندونه یې کنه دې سره پراتی اول نه ټول دې سره هغه پراتی کنه نو هغه نه بیا دې چې کوم دې نو هغه چې سنتظاماتو کې نو بیا موږ ته مخکې راپورټ را لګي.
د یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو لوجې درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ایران مرکچانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تیر شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو ته دوام ورکړل. لویدیز ډیپلوماټان وایي د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شوی دی. ایران ار دې دغه موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به امپر ایران هم لګیدلې بندیزونه لري کېږي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټانو تیر شپه په ویانا کې له ایراني مرکچانو سره یوې نهایی موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل شوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي، په بدل کې به له ایران لګیدلې بندیزونه لري سي. ډیپلوماټان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دواړخیزو او څوړخیزو خبرو وروسته د نهایی موافقې متن 98% بشپړ شو. د مذاکرو د اوسنی پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید شوي دي: د جون 10، د جولای 10 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی له مشر فدریکا موګرینی سره تر یو نیم ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جان کيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبري وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیانات ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت پابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر له 900 څخه څه باندې 6000 ته راکم کړي. د غرض ایران اړ دی چې د غنی سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکم کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته کړه چې دوی باید د کبرجونو په وړاندې نورې مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم د کانګو په نوم ناروغي په اړه خبرې کیږي. په وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ومنله چې په دې ناروغي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، هرات، ننګرهار او کابل کې یو په لسګونو کسان اخته شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې تقریبا پر دغه ناروغي له امله اته کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا څه ډول ناروغي ده؟ متخصص ډاکټر به په دې اړه رڼا واچوي او دغه راز تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه ووایي. خدا سره اوسې. خو اوس ملالی بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې ستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو یو زیرمه چې 2203 کیلوګرام خام چرس پکښې ځای پر ځای سی وو د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې نیول سوی دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلی سیمه کې لسختري د سره پنشتو کې لشتر تیر شپه لشتر لرسلور دولتي سرتیري وجل سوی دي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله سخت درې ځلې په 2014 کال کې د پاتکریټ کې د عراقي فوجانو د ډلې زوجینې نالې دلسوي ویډیو خپره کړې ده. د چین چارواکي وايي هغه اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا لدی هوا د و استلسول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. او د اروپای اتحادیه رئیس ډونلډ ټاسک د اروپای اتحادیه د 28 هیوادونو سرمشریزه چې د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې تر سره کېده نن لغوه کړه.
او اوس هم په مکرېتو اقتصادي خبرونه ده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې به د اتیا هندي او ترکی کمپنۍ په ګډون یو سیمینار په هند کې جوړ شي. د اوبو او برښنا د وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست سرپرست امان الله غالب نن ازادي راډیو ته وویل چې د تجدید وړ برښنا پروژې مالی بودیجه ته د لاسرسي تر نامه لاندې دغه سیمینار کې به جرمني، ترکی او هندي سوداګرو ته په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي پروژې معرفي سي.
له بهرنیو پانګوالو غواړو چې راشي او په افغانستان کې په لویو پروژو پانګونه وکړي او د پروژو په عملي کولو کې زموږ سره مرسته وکړي.
د شاغلي غالي پوینا د دغه سیمینار په ترڅ کې به هندي او ترکی سوداګر وهڅول سي چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. هغه وایي چې هندي، جرمني او ترکی سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې په دې برخه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د تنباکو او د خایناتو د کنټرول قانون چې مخکې د ولس جرګې لخوا د سل پسلو کې ګمرکي تعرفې په نظر کې نیولو سره تصویب شوی و رات کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تنباکو په وارداتو سل پسلو کې د ګمرکي تعرفې لګول د افغانستان په ګټه نه دي. شاغلی مسلمیار زیاته کړه چې په هیواد کې د تنباکو پر واردولو سل پسلو کې تعرفه زیاته سي، دا کار به د ګاونډیو هیوادونو په ګټه وي او د سیمې هیوادونو ته به دغه موادو د قاچاق زمینه هم برابر کړي. د کرنې مالداری او اوبو رسولو وزارت مسؤلین وایي چې له ایران څخه د چرګانو د غوښو او هګیو پر وارداتو بندیز لګولې دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل له ایران ځکه د چرګانو د غوښو او هګیو واردات بند سوي چې په هغه هیواد کې د چرګانو په فارمونو کې د مرغانو د انفلونزا د خطرناکې ناروغۍ ویروس سب سوی دی. ویل کېږي د دغه ناروغۍ عامل له مرغانو څخه انسانانو ته یو ویروس وي. شاغلی راشد همدارنګه زیاته کړه چې له ایران د چرګانو پر وارداتي غوښو او هګیو بندیز به خامخا د افغانستان د غوښو پر مارکیټ اغیز وکړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 50 پله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 2 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 95 پله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 15 پله، زر ایرانی تومن 13 افغانۍ 50 پله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری تر دې د ملت استولو مننه چې ازادي رادیو مو او ری دلل دی ورسته نه جسافه سره اوسئ چې د روختیا پروګرام مختوړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړې شوې کانګو ناروغي ته چې ویل کېږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه د دې ناروغي لس پیښې 200 ثبت شوې چې اته کسان ترې وژل شوي دي. روغتیا متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. دوستانو، په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لستوي.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې لکه تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم چې که د کانګو ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ مستقیما ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ. 0999215 بل شمیره مو ده 0998225. ډاکټر صاحب سهیل به د خبرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې دا ناروغي په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویره کې اچولي دي او د امر وختي وزل لکه څنګه چې تاسو ویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او ناروغان وژل شوې دي او لمنځه تللې دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 900 وسال وختوم کلتر ازي چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د ناروغي نه نه خانه ولیدل شوې او ورسره څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نام د یو سیمه د شپږه کې د دې په ناروغي لیدل شوې دي او د دې په لیدل شوې نو د دې خاطر د ناروغي چې په دې کې تبوي او په دې کې وینه د وجود څخه بهږي د دې د کریمین کانګو هیموراجیک فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي. اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د زینو وړ وړ جو په سبب شغته کنه وایي په دری کې او وړ وړ ژوندکي دغه په سبب د انسان ته انتقال مومي او دا ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا 55 سانتیګریډ درجه که در نیم ساعت لپاره در جوانده پاتی کهی. اما در دوره در پخوالو ایو مثلا در غاکت پخوالو او همدارنگ در شدود در تودوال پاستا بانده در لمن زدی او در پری راسانه بانده کولیشی چه در حیوانات سخه انسانان تا انتخال مومی او پی که کلانا کلا پا نریک مختلف ملکتو کلیدل شویدی او اکثرا پا آسیای هواتو که چه افغانستان پا اکرازی پاکستان ایران او هندوستان پده که اکثرا ناروهی در همده دول لیدل شویدی. مگر اما هم په سهکل کال باندې د سی سی ایچ اف او یا د کانګو د ناروغي یا د کانګو د تبه د کوم نه نه کنهشت په افغانستان په ناروغان کې ولیدل شوی او د کې و پکې همدوست انټونی روختون په بسر کې مریض موږ لرو چې هغه ترمن لاند او ان شاء الله په څو ورځو کې به هغه ترمن څخه روغ رمټ رخصت شي.
بلی دوستانو تاسو یادونه کوم چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو. په استډیو کې هم ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې د دې ناروغي په اړه موږ تاسو ته معلومات راکړي. یو اوریدونکو به وخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مهرباني ستاسو غږ راځي.
او خپل احترامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته تاسو ته نو د ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب نو د ما د څنګه د چې کوم مرز تداوی د ولایتونو په سطح باندې کیږي او کچیر د په دوه مریض باندې څوک مصاب شي تر څو ورځو پورې کړه ډاکټر ته ورسیږي دا د
حتمان دا دوه پختنی به ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دا نو روغی لکه څنګه چې مومخ هم ویل په افغانستان کې وو سسپیکټ دي د جنل شوی نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څنګه چې مومخ ویل شو دای و ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انټونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انټونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څو کښته شي او د دې نه کنه کولی شي ورس په ونه وغږی ګده پکې ولیدل شي نظر ته زر د عام روغتیا د وزارت د اړیکو د څنګه سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغي په اړه باید ورته ویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتمان هغه ځای ته چلته تداوی کیږي هلته انتقال وکي او د دې پرتو ځان شته پولایت کې کوم خاص احتمال مازه فکر نکم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانیدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځینې مهیا کې مګر په دې اړه هڅې روان دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطح باندې د لپاره احتمال په نظر کې ونیول شي او بل دا خبر چې د څه وخت پورې مثلا کولای شي د ناروغي د څه سړی ژوندۍ پات شي او مثلا د مشکل زیات ورپک نکي معمولا دا ناروغي چې دا د دې خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په حساب باندې څو کوچ چلشینو ده د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نه نه خانه په وجود کې مسکیږي نو کچره تب مثلا سردرد او د عضلاتو درد او همدارنګ د سترګو درد او د سترګو سوروالی دل بدی او صفراغات او د سونې درد دا ټول یو ځای ولې درشي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید د دوی لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې ټیسټ کې کچره د میکروب تشخیص شون او ورسره څه خبر بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغه به ان شاء الله غو مخري.
بلی ډاکټر صاحب سویل کوم کسان په دې ناروغي زرهخته کیږي خو یو اوریدونکو لرو د پښتنه به ورسته
تاسو ته سلام علیکم. سلام اول دی جوړ په خیر
ډیر من نزان معرفي کې
سلام نن تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم سلام مهرباني وکړئ.
دا مریضی په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضی ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلک وکړه د حیوانات سره سره کال دي د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او کسو په دې مریضی اخته چې سره کوم پویږي د تشخیص کې دي کېږي
بالکل
تشخیص
کوم
دغه څه چې بیا انسان
د بینه باسي لته چې ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکې مې پنيو کې
د اخدا صاحب د پښتنو په څوکه باید اوسه ما چې لمړی زوړم دې په اړه یو څه معلومات ورکوم چې دوی د ذهن په روخانه شي دا ناروغي کله چې تاسو چون چې نوې پیژندل شوی ناروغي په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحله لري یو دا چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخله د وینې کې شته او تر اوسه نه کنه نه دی ورکړي او بل داس مرحله ده چې تر اوسه خوندیزي یعنی کوم دیوینه زیات یا هغه دیوینه راوتل د وجود څخه چې هغه صورت نه دیني ولای او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وی او چاغه وړې لاند مرحله ده نو په اول کې کله چې د ویروس د حشره په حساب چې کنه ورته وی هغه وجود ته ورداخله شي نو تقریبا تریوا یا تر درې ورځې پورې پدې کې نه کنه نه لیدل کیږي بزین نارغونه کې په اول ورځ او بزین نارغونه کې په درېم ورځ او کېدې شته نه هم او تلسم ورځ پورې دغه نه کنه هم داس پټې پات شي او په دې حالت کې بیا ورسره د اوس خبرو ورو زین نه کنه نه رمنس کی مثلا ډېر سردرد شدید رمنس کی او تبه رمنس کی تبه شدید وي او لرزه ورسره رمنس کی او همدارنګه د عضلات درد رمنس کی چې لاس پکې ډېر درد کوي او د شا عضلات شدید ډېر درد کوي د ستوني شخوال رمنس کی او د سترګو درد او د روخنۍ خویریږي یعنی ګروپ یا روخنۍ ته د ناروان نشي کېتل د خپل سرګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستوني درد رمنس کیږي چې ورسره خ بیا مخ او همدارنګه ستوني په دې کې سروال رمنس کی او د سروال ورور ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځې پورې د حالت ادامه پیدا کیه او فشار دم ناروان چتی که چیر دست نک میکنه به کولی دل شی نو دای بزار ما ده شکمن شی او رفتون دم راجعه و کی زکه شی دی وز خطه دره و رز پوره کدش ببینه که در میکروب ثابت شی
بله جرمن روختی ده جوان شتمنی پروگرام او رای اجمل لنگرهر ولایتنا السلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام میره بانی اوکی
سلام علیکم تاسو نن سره اول خو دا څه ته دا وایم چې هغه شمیره مونږ ته باید وي چې اوس کې ویل چې دا شمیره د امیر روسي سره تماس نیسي په دې نه کې چې په دې ډول شي کنه هغه شمیره کوم ته وي او بل څه ده او دا تکلیف چې دې دې هم شوې د بل څه ته وي چې په دې کې مچ هغه باندې څنګه تکلیف یو کړي دا باندې نه ته ویل چې دا دې لکه اسادی طب او زله بدواله دا ور سره بوزي دغه ته شخانی ته بوزي ته بستر شي او خدا دا سرمونه دغه چورته دغه کی خدای خس سبم دا څنګه ته کی په بل شی به او بل دغه دا کدا شمیره مونږ ته وږی نیر کی سمه
دا شمیره به تاسو ته اعلان
کی سلام علیکم
د دورور د پښتون فتوا کې باید سم چاش مری چې هغه د عام روغتیا پر ارتباط لري اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست خپل خاص شمیرې لري او د ویش مری په حساب باندې نشته ولا مثلا د مشکل حل کی نو د نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته مراجعه وکي او د شمیرې د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت د معلومات په سطح باندې فرق لري نو یو د خاص شمیرې د ته نشته مثلا د شمیرې د او د تماسونه سیو کلینیک یا روسیه څنګه ته دوارشي دولتي ته او پښتنه ځنه وکړي ان شاء الله غو لیست شمیرو پلاس کې ورکې ځکه چې دا یو پروګرام ده او غوړښت ناروغي لمنځه یسي اول په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زربدواله مثلا ځین وخت اسفراغات او اسالات او د رمنسکی او غت بیا سیرون ورکوي او جوړیږي باید یو خبر باید وکم چې دا ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تصمیمات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب په حساب باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته ننوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځین وخت ته او کله ته بنوي دغه سره باید فرق وشي چې شیر په عادي سیروم باندې دوی خشي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه د درد ونه کی او د ستونه عضلات شخ نوي نو په دې حالت زه فکر نکوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم ببیه او ده دکترانو مشاره بانده منشال اقا حل شی او که چیره ده نخی نخانه چه ما ویلش ده پکه وری دلشین نو دکتر سبانو پخبال دوی ریفر کی او دوی با اقا آجل او اقا مهم کلینیک ته چه دیده ده پار جور شوی ده اقا به انتقال کی
بله دوستانو یادونه که او چه نند کانگو ناروغی پارغی گیگو او پا استیدیو که دکتر سب عنایت سهیل پا دیاره منگتا معلومات را که یو بلا وریدون که لفرانا السلام علیکم
بغبه زه مریض ده یو سترګم درد کوي او ستونه دردم لري پښې هم سریږي
ښه یې من غږ اورئ تاسې
هو
ډاکټر صاحب تاسې نه یو څه پوښتنې وکړي بیا به تاسو جزئیات درکړي
ښه دا ورور ورور تاسو کوم ولایت تماس نیولای؟
فراه ولایت.
د فراه ولایت. ښه. دا ناروغم څومره ورځې کې داس مشکل لري؟ بله.
زه
لا فرېږی کې. ښه، پینځه تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړی ده؟
یا
ښه، تاسو داس وکه چې خپل ناروغ ختمه نیو کلینیک ته یوسئ او هغه به د وینې ټیسټ نه واخلي او ان شاء الله کې چیرې دا ناروغي یا هر ناروغي هغه به تشخیص شي. خدای نه خواسته کې چیرې دا ناروغي ونو د دې لپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغه به هغه معتبر. بله. ښه، ناروغ تاسو په خپل سر درمل ما ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او ان شاء الله هلته به د وینې ټیسټونه او نور ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
لا تسمعنا دكتور صاحب مخکې مو پوښتنه وکړه، ساس له نظره کوم کسان زر د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي؟ که په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ.
معمولا د دغه پرسلا د کانګو ناروغۍ او د سی سی ایچ اف ناروغۍ کوم چې د حیوانات څخه د میکرو په حیوانات کې رامنځته کیږي او بیا د یو خاص ژوي په اساس باندې شغه کنه ورته وایي په دری کې او داسې د هغه د چل په اساس باندې د حیوانات څخه د انتقال می انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران وي، قصابان وي او یا په مسلخونو کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري، نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایات د وجود کې وجود لري چې دغه سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی، نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی. یو خبر په دې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغي کی او په هیڅ کوم خاص نښه نښانه نه لیدل کی، نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي، صرف د میکروب ځان کې ساتي او انسان ته انتقال وی. نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه څروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخون کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټل کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وی کنه او هغه کسان چې هغه صحیح کارکونان دي د ناروغان سره زیات تماس کړي او نو دغه کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون چې د اول د تنه په واسطه باندې د انسان وجود د حیوان څخه انتقالي بد انسان څخه ډیر په اسانۍ باندې نور انسان ته انتقالي دی شي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدونکو السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ.
اسد من مینان خار سید است د ډاکټر سید په ټول دوستان سره سلام.
وعلیکم
السلام. زموږ پوښتنه دا ده چې دا ډاکټر سید ویلي چې دا وجود انسان نه وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور واغه د ډاکټر سید ته ورځي کیو او بل ډاکټر سید ویلي چې دا د حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدا وو څه دا شایان دی دا نور مثلا مخې دا سپایو دا څه دغه دی او نه ته نن ته ته چې یو یو دا دی حالا مول واخه دې سره خو دې دا څه دی انسان ته دا مرز پیدا کیږي دا دا درې کړي دا څه په نه
له تاسو مننه مې باندې ډاکټر صاحب.
لکه مخکې ما ویل دا ناروغي شته دا څو مرحله لري. اول د میکرو د پټېدو مرحله ده چې په وجود کې پټ وي او تر اوسه نه کې نه خبر نه لیدل کی. بل هغه مرحله ده چې هغه د خون ریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دا حالت رامنځته کوي چې هغه تبه او درد او دلبدي او سفرات او دا شیانو او کله کله په حلق کې وینه را پیدا شي، یعنی په لاړه کې وینه را پیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شه د سروالي رنگ پیدا کی او فشار ټیټ شي او بیا ورسې د خیابل مرحله راځي چې هغه د خونریزي او یاد وینې د زای کېدو مرحله ده. دا مرحله اگر چې لنډه ده او ډېر زر رامنځکی معمولا کله چې ناروغي درې ورځې یا 15 ورځې تیر شوند حالت رامنځکی. اول کدی چې پښتنه وکړه د وینې د کوم ځای راوځي معمولا د خولې کوم د داخلي قسمتونه چې دي نو دا زیات ویني کیږي او همدارنګه تجد لاندې ته پټو کې لاندې د کوم ځای شتل ته وینې راټولېږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پټیشاوي او د یو اله 2 ملي متر پاندازه باندې دا بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه تسینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای چې غلطه پچکاری وشي او هغه ځای چې غلطه تورنکت یا هغه ځای چې سیروم تیروي په واخ کنه لاس کلک تړي هر قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستم او د خولې د داخلي قسمت چې په دې کې د وینې زیات زیاتیږي او کولای شي په غوته مواد کې کېدای شي نزایی شي او همدارنګه په ادرار کېدای شي نزایی شي یان دغه رنگ تغییر کوي از دې رنگ هم تغییر کوي او ځین وخت په سترګو او په غوږونو کې کېدای شي د وینې نزایت رامنځشیان د وجود د ټولو برڅخه وینې نزایی کېږي تر بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کېدای شي غسخه مړ شي.
بله یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام توخیم د زابل ولایت تشجیل او لفاری تاسو په تماس کې یم. سلام علیکم محترم ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو خپل نوم ډاکټر سلامونه وایم.
علیکم سلام توخی صاحب مهرباني وکړئ.
محترم ډاکټر څنګه ده؟ چې دا ناروغي د افغانستان په کومو ولایتو کې ډېره او موږ کولای شو چې د دې معاینات په عامو لابراتوارو کې وکړو او که موږ خاصو لابراتوارو ته ځو او بل کله چې په دې مرض باندې انسان اخته شي ټولو مخکې مخکې څه کارونه باید سرکار واچي یعنې څه وکړي او په دې هکله که موږ څه جواب راکړي د دې خبرو نور من
اغه من
توخی صاحب ډاکټر تاسو مې راوړئ. توخی صاحب پښتنه وکړه چې په کوم ولایت کې دی؟ معمولا خاص ولایت د پرتور سنې طرح شوی خو هغه پیکج څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزی سیمو دی څخه یو مریض پاکستان ته لیږدول شوی او پیښور خورته او بیا ته درمل نه وشه بیا ته لیو اسلام آباد ته بیا ته درمل نه وشه بیرته راغی کابل ته اوس انتونی پروختون کې په سر ده اوس ته درمل لاندې ده. نو دا دغه پیښه څخه چې راپور ورکړ شوی دی دا هغه پیښه څخه ده. خاص ولایت او خاص د سیمه چې په هغه پورې کوم ارتباط لري هلته نشته مګر په هغه سیمه کې چې هغه ته د حیوانات سره زیات تماس وي مثلا رمې ګلې د شپې کې ډیر وي او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده کی معمولا د افغانستان مرکزی سیمه دی او د افغانستان شمال سیمه دی. نو په دا کې دی شي هغه ځای کې چلته مثلا د تړول سیمه زیات دي او حیوانات زیاتر دغه محصولات څخه استفاده کی او کورونه خپل ژوند پیټروي. نو په هغه سیمه کې دغه ناروغي د خبرېدو احتمالات زښت ډیر دي نو ځکه دته زیات تشویش ده چې هغه لري پرتی سیمه چې هغه د مرکز څخه لري دي باید د پیغامونو په حساب باندې چې د ننۍ خبرونه هم پدې کې رول لري د خبرون په حساب باندې باید غوګوت ورسره ورشي د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات د محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د غدې وینې سره زیات تماس کول شي داسې ناروغي رامنځته کی. خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ذکر شوی مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده د ناروغي کېدای شي زیات شي. وکي
بلې ته خو څه یو بل وختونه دا وچایا په مو خاص لابراتوارونو کې هم تشخیص کیږي
د دې تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو فکر نه کوم چې تشخیص وشي د دې لپاره یو معاینات چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه لکه قیمتي معاینه ده او په خاریاتو کې معمولا مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دې دغه چون چې ویروسي ناروغي ده چون چې ویروسی ناروغي ده او ویروسی ناروغي معمولا لکه قیمتي ماشینری ضرورت لري چې پی سی آر په کراسي پلمر چین ریاکشن شد د افغانستان په ځینې مرکزی روغتونونو کې شاید وجود ولري اده په واسه تشخیص صورت نیسی مګر د دې نه کنه کنه په اولین شاید چې ډاکټر مشکوک کی او د دې وینه کې دشي تاسو معتبر لابراتوار ته واستوي او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې چې امکانات لري.
بله نور احمد له ارزان قیمت نه. السلام علیکم. مننه مهرباني که کومه پوښتنه لري.
پوښتنه کوم دا د یو مرض د ارتباط باندې زنانه ده د نوې اولي سبب ده د څو ورځې تقریبا هغه کبه کېدلې د غسسري دانه شانتم په راپور ته چې د شنو تلمو او د ژوند بدوالي مو بیا دلته یو شکانه ته یو وړ انتقال کې ده انت ورته د صدا شری نه د شری ته سختوي او کته ډېر ته ویلې نو دا کله شي د شری وی کله غاډي کانګو مرځي
ډېر مننه ښه میرا بني
بل پښتنه دا څنګه کولای شي چې نه مخنیوي وکړي
مخنیوی باندې ان شاء الله غیګو د خبرونه دویمه برخه زنګړی د ورته اوس به ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې
ا د ډاکټر صاحب کده مره موږ ته راښیه د خپل ادرس موږ ته وښایي چې دی په چېرته کښېني او موږ کله دوی سره تماس نیولی شو یا مشوره ورسره کولی شو.
ښه، ډېره مننه له تاسې او ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
نور احمد خان و له
ارزان قیمت
ارزان قیمت څخه احمدشاه په مېلې څخه او دوی داسې ویل چې کوم ناروغ ده په کور کې او کوم ناروغ ده چې تبه لري او همدارنګه په وجود او په وجود باندې سرې دانې راختلې دي او دوی چې ډاکټرانو ته مراجعه کړې ورته ویل چې دا سرخکان کېدی شي هغه سرخکان ځکه چې اکثرا ویروسي ناروغۍ او یا انتوني ناروغۍ یو د بل سره نښې نښانه یو بل ته ورته وي او دغه کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نامه باندې یا د سی سي اچ په نامه باندې شنومیږي دا ناروغي زه فکر کوم په کې د سرې دانې په وجود باندې نه راخېږي صرف د وجود یا د پوټکي قسمتونه یا د جلد هغه داسې حالت راځي چې هغه تقریبا پوټکی لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکېدلی حالت داسې وي او همدارنګه رنګ لږ تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږو کې په سترګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کېږي حال دا چې د سرخکانو داسې حالت نه وي او دې سره فرق لري او که چیرې د احتمامات سرخان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمند لاندې شي او هغه ښه شي مګر د کانګو ناروغي کېدای شي پیشرفت وکړي خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسي او خپل مشکل درته مطرح
ډیره مننه دوستانو تاسو ته یادونه کوم چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو او د انتانیا ویروسي ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه معلومات راکړي تاسو به هم لمغ سره ووسئ وس درې بجې کېدونکې د خبرونې په دویمه برخه کې تر ډیره د دې ناروغۍ په مخنیوي غږیږو به هم تاسو بیا کولای شئ چې ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي وس